دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي دي. مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په پای کې ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هیروي. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې خبر نه واوروي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلا بند سوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف د څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکان او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه‌کاران د ټیکول اخیستو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي. دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینڈر کوم پورا پاکستان اوپن کو ته لاهور خلکو ته د پنجاب خلکو ته د صوبے نه بهر خلکو ته مک مکا کړی دا او کار هغوی لور کوي لګیا دي. تقریبا 80-85 یونٹ دي کارخانه دي. دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کوي. دسے وزیر اعلی دے بدقسمتی دا چا کیسا ٹائم نہیں چا مونږ لا ٹائم راکی.
د احتجاج کوونکو له حکومت ته غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دې بدله کړي، کنی د دوی په وینا عدالت ته به ولاړ سي. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 26 ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ د پېښور په اف آر سیمه کې یو بل ناروغ میندل سوی دی. پاکستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې دی چیرې چې د پولیو ناروغي لا هم شتون لري. په پاکستان کې بیا دا ناروغي په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زیاته ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند د لرونکو افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسېدلې ده چې هلته میشت نږدې 9.5 لک سند لرونکي افغان کډوال به د دې جوګوي چې په 2016 کال کې د ایراني وګړو غوندې روغتیایي خدمتونه ولري. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیگا مشال ریډی تول
در سال جاری و سال آینده
دی وای ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغان نن چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسوی دی. پا دی پایپ کی با قدرتی گیس له ترکمنستان د افغانستان لاری تر پاکستان او هند زی. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه‌شنبه په ورځ د ټلیفون لاری پر دې موضوع خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دی پایپ لاین جوړونې د کار په لوی پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1015 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3.3 اربع کیوبیک متره ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهاره تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند د او پاکستان پر پوله به شارګوټي فاضلکا ته ځي. پر دې پروژه به $1.6 اربع خرڅ راځي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش کلا بند کړی وو. یا ټلویزیون دا خبر د سه‌شنبه په ورځ ورکړی دی. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کومه چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې هېواد د تیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د دې معاصرې ماتولو لپاره د شام سرتیرو د ایراني ځواکونو او حزب الله وسلوالو ملاتړ هم درلود. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې شي کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سپای حکومت د ټیکور کولو د نوې پالیسۍ په ضد مظاهره کړې ده.
زون پرنٹر پریس والا خلق لوگے مڑکی کی لگی دی دا پنجاب نہ خلق روڑی شو بھی سٹینڈر اگلی 17 خکسان کوم جگہ پنجاب دی.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټاک د اصلاحاتو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. د فاټا یو سیاستوال وایي اوس وخت رسیدلی چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول شي.
یو وخت کزم دا د ادمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې کنوینس کې د فاټا مین سیم کې وسته ضروری دي.
پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړ.
ټول ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د دوی چړومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو دا پورته کړ. په کار چې دا نور داشن قدم پورته کړي او یووالي طرف ته راشي.
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی 19 پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل د پرمختیایي چارو له یوې کارپو او لیکوالې ګلمینه بلال سره خبرې پکې شوې دي.
موږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغې ته حواله د کوشش کوم چې ولیکم.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمیان زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په رالپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهه په ماښام ویلي دي چې ملکي د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن ښې نتیجې ترلاسه کولو او ملکي امن په ځای کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امورو کې خوانی راولي. د پاکستان د پوځ مشر دا خبره په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د ضرب اصل اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستل شو. د کور کمانډرانو کانفرنس ته د پاکستان پوز مشر خپل وینا کې زیاته کړه چې تر هغه غره خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو اپریشنو کې ممکنه خند فاټا اصلاحات او ټول روان د مشترکې تحقیقات ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره ته درسولو ضرورت دی. د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې تر هغه غره خلاف روان اپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی. په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشنو له وجه بې کوره شوی خلکو واپسي دي یقیني جوړ کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. آی ایس پی آر په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان پوز مشر به د امریکې دوره د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړی رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غلم مشال رادیو خوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول له سند سره تړلو ګڼ شمېر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت لخوا د ټیکې ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه کسانو تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر صوبایي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې صوبایي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکټارانو ته موقع ورکړي چې په پښتونخوا کې ټیکې ترلاسه کړي. د دوی ویناو چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ سوي دي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوې پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چې کم پرنٹنگ کار گئی دوی یو پالیسی راوستہ وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ٹینڈر قوم پورا پاکستان اوپن کا لاہور خلق ہوتا دا پنجاب خلق ہوتا دے صوبے نا باہر خلق ہوتا مک مکائے کھڑے دا او کارا غویلہ ور کئی لگیا دی داغے خلاف نن مونگے تجاج دا پارا رو دی دے نا تقریباً 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دسے وزیر اعلیٰ دے بدقسمتی دا چاکے سرا ٹائم نہیں سچ مونگلا ٹائم را کی لومونگ دانند آگے پتلو سوزولا دے نا پس بخود سوزی پاتی شینو نور سے پاتی دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوې پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړې دي.
نو دا صوبایي حکومت کوم مخبره مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پریس سره خلک دي اغي لوګي مړکیږي لګیا دي دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي ته پنجاب نه خلک روړي 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کولو شوې دي 17 کسان کوم ځای پنجاب دي د صوبې کې ټینډر دیو کی د صوبې منځ کې خپل پرنټر چګم دي اغي خپل کې مقابلو کی کوم جرزا والی اغلو
د لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا ټینډرو په نوې پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی.
زونګه صوبه واحد صوبه د چپه کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی. نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا 15% سیل ټیکس مشي نو چپلار بھائی سره مقابله کوي په ټول کار باغی یو سی او دی با التزی او دا ټی ایډان یو ټی ایګان یو ډی ایګان یو وقو دی خو هي چې شرط وال تکای لاهور کې او پنجاب کې او بس مونږ دلته دولګي بمرو مزدورانو سبا کو.
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو دا نوې پالیسی دی واپس بدل کړی شي. ګنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیر رمیاشت د خیبر پښتونخوا او فاټا په ګډون په یو شمیر نور سیمو کې زلزله راغلی و چې ګڼ شمیر تاوانونه یې رامنځته کړي وو. د مومند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي وایي چې هغوی تر دې دمه د حکومتي ایمرجنسی مرستې څخه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له کبله ماشومان، زنانه او بوډاګان ناروغه سوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي مرستې د نه ترلاسه کېدو له کبله نور انتظار نه کوي او په نوس خپلې کوډلې یا کچا کوټې بیا دروي. پر خوا په مومندو کې 109 او په باجوړ کې 200 پورې خیمه ویشل سوی دي. په دې اړه نور حال لسمه د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي، نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
وخه ما کومان چې ویریو ته کامن کول فیور دا یا رای یو ټی آی د دې شکایت راځي توخه او تبا. نو د دې صدا ما کومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې ویریو تم نو مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه دا کړي.
صرف ما ته پاکی کې صرف یو څه ماته ملاو شوی دی، یو ماته صرف کنه کی سکور نه دلته په دغه ځای کې کنه په یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې کړې کې څو په توسې دې نشي دا نه پاندې یې نه نو څو چې دې ځان کې بازار کې چونټونه راستي یو کس نشه ورڅ کېد.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی، نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دي.
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی، بعض خلکو ته رسیدلی. کم چې د ګډا علاقو خلک دی، درو خلک دی، ال دخیمی نه دی رسیدلی او کم چې د سرکونو غاړه ته خلک دی. نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے پدیر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے انو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوالی اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل اوو او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزلہ زپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجونی یو څوک داخلي وي
کوس خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان د غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو لپاره سپارښتنه کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري چې تاسو پام ورته راګرځوم.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلی سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غړي د غسیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي او ځینې بیا جلا کونسل غړي. هم دغه جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلک سره ویشل سوي، هم دغه سي دوی د جوړې سوي کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل سوي دي. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے دسې دا چې یو خدای دا چې اوس د فاټه خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي، مطلب دا ده کته سوبو رفاټه کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دادی چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځای کې هم یو ژوند دی وکتل، معاملات یې وکتلو، بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غیم مو کتل، نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا. او ما ذاتی رائے دا ده چې حکومت هم په کار ده چې شي کې کثیریت نه وي، سیریس شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق، نو په کار ده چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هیله مند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خدای یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ځاله به وشي، زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کولای شو بار هم کولای شو خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو نه هیله دی، خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي، تکړه وخت کزم دادا او آرمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینسټریم کې وستر ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري، خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېرو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ممند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان تر منځ به روزګارونه کول وایي د تیرو اتو کلونو راهیسې بې روزګاره پر کور ناست دي. دوی وایي په لکونو روپیې د ترهګرۍ او د لارو د بندېدو له کبله ډوبې سوې. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواوو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانیستلو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوي چې ترسو د نواپاس غاخي پاس او د ګورسل هغه لاري چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوی دي خلاص نشي، نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولای. دوی وای چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته دی، روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي. ملک سلطان بایزه وای
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک اوس آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه دغه لاره خلاصونه، نو په دې وجه خو دا کورونه شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ را خو باډر مانی دا بیا پراته دي، دلته ډېر زیاته مشکله ستونزه دا ده چې زموږ خواږه دادونه دي، زموږ ځایونه دي، زموږ خپلوان دي، زموږ رشتې دي، زموږ ټول قطه دي، بندې دي، دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو، ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا شنه بیا کور او شي د لارګو کاروبار او سیمټو دا شنه ډېر سیزن روزګار او خلک روزګار هم د دې طرفون دا طرفو په څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دا خبره کوي یا د هاني کوي چې رمنګ دا لارې کوم کولاول هغه خو تر اوسه پورې پکې داسې تشرت نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګین روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او موږ د ځوالو پوتونو ته افغانستان او پاکستان ته ځوالو موږ پوتونه دي چې دوی خور ولی مور کی او د غلار کې ډیر بل تشکی ځوالو واخلي. موږ د افغانستان په دم دا تل چې د هغه طرف ته لار جوړه کړي او د غریبو د پوپولیا غړي دی غړي داخل شي دی دا یو وجدان دی یو وجود دی یو ډانچه دا به چې بعد شي او د دې ځوالو پوتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولی نشي کولی.
او دی وای چې د ځوالو هوادونو ترمنځ د اعتماد سازي ضرورت ته نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میا لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړي
چې د حالات د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره د لار بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او غوی دا بیروزګار شو او دا بیروزګاری لکه بل د پاکستان مختلف علاقو ته لاړول ته مزدوري او دیاري او څوکی داري نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهابالدین خان په وینا چې ځان له د محمود او د باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ وسات یو لک خلک پروزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمود او د باجوړ ایجنسی دوره کړی هم و نو هغه ویلو چې ګنې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه په ورځ په دویم ځل د خپل دندې سوګند واخیستی. د لغه وروسته ده چې د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو تور لکبل د لری کړل شوی وو. اوس پرتنه ده چې داسې تورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او کزیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبل لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړو. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپل چوکۍ بیا وګټله بلکې ل 300 څخه د 208 پیټو رایو په خستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل شو. اوس پښتنه دادا چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته ودرسوي او کزیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وي خو په کار د چي لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند ايني ادارو ته مقدمه جوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او کنه نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي او د دې معنا دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے بلکہ
نه یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل بلکې له دې څخه دا خبره هم نور قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بیا اساسه وو. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوط شوې. یو مسله هم په احتجاج او يرغل نه هواریږي بلکې ادارې به د آئین پر رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام سمول لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغه کې زمونږ هم دا خبره وه چې ګوره دا د لچې دا نو د پاکستان لپاره ناسور دی ځکه چې د عوامي رائے احترام نه کیږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رائے احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې د راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرلې پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د سهار لسنیمه بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواوروي.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره به په حکومتداری کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې پر ورځ ناوخته په رولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر وروستۍ بڼه ورکولو او د دې بې کوره کړل شوو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې شوې دي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغیزمن کړي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلیکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسو دي. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش کلابند کړی وو. یا ټلویزیون دا خبر د سه شنبې په ورځ خپور کړی دی. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې ده، کوم چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز هیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول ښکاري چې په ترخهګرۍ کابو موندل شوې ده، خو په مکمله توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت دا دی چې د وروستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترخهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهوري جوړیږي چې ملک له ترخهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که د ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروسته پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي ماشوچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب په رنګ صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې کرنس قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری اجانس په دی ورستیو کې په لاهور کې د وی کارخانه در غورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرت در رسیدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. رويټرز خبری اجانس بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناتو د مرست په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوه لیکنو مهمه برخه درته انساجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د 2.15 شدت دې سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری اجانس ته ویلي دي د کارخانې د ملبې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسېدلی او داسې باور لري چې په دې ملبا کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت را پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو او بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وجل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اجانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری اجانس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر پر وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وه چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. اجانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشحاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اجانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشحاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نورحال فریبا ظاهره کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایي ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږ قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 15 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو شارګوټي کې چې پر یو سلسل جریب مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وبشل سوې. له تیرو 9 کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د شارګوټو لپاره څلور سیمې په نشه سوې دي، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب دي. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې امنیتي ارګانونو په لوځلو د غصب څخه خلاص سوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملاً مځکه وبشل سوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لال خیر راکړي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګي کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او خونکو ته ووشي.
دا یو شهر کو د معلمینو د سیګي د خارګوټي په نوم باندې یو سلسل دی، ځمکه د پکې 215 نمبر پکې ډیزاین شوی دی. علاوه دینا درې شهر کو نه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي د ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دیوالی صاحب په کومک د امنیتی ارګانونو
حکومت له خوا ځمکه ورکړل شوی، په دې خوا خو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان، 25 کوله معلمی کړی دو، معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرف وي چې افغانستان په فدراوي ملکی نه په فدراولې دي. زولته په کامه معاش سره دغه تملاتړ دی وا نن دی په دین ډیر فخر کې، او بیا د یی چې مقصد میشته چې د قدر سرګه وکټل پر ټولونکو کې میښت په دقدر پر سرګه کسي.
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولیا ویله سرګندوي چې په دې سره به خون کې لانور د خونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کی.
خون کې د پردار کم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي، دا به ان شاء الله مو خون کې نرم تشویق شي. درسونه هم واده وسرو کې مو مکتبونه مکاتب به ډیر پرمختګ وکړي. کوم خوندونه په دې کې چې موجود دي په باز نره ولسوالۍ کې غام به ولایتي ادارې ته پېټکې.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبی د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات مأمور ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلې ځلې دا وي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده کې هم مستحق معلمینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کړو.
د یادونې وړ ده کڅه په خوست کې د خونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوي او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي، خو بیا هم سیماوالو د خونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولي او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ پورته کول دي. د دې جرګې اعلان پرون یو شمیر لیکوالو په پېښور کې وکړي. نور حال د خالد خان په راپور کې واوري.
د پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د لپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه پورز یو خبری غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو د چړومبې قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړ. په کار چې دا نور چې کوم دا شن قدم پورته کړو جوالی ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئر پرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندل شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعد الله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په حقله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي دوی ولې نه وکيږي نو موږ دا سه یو قدم اوچت کو زما خیال ده دا ټول پښتنو شاعرانو ادیبانو د پاره یو زیری دی
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې اول پکار دا چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د پاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناشته کوي بلکې د دې د خیر خیګړې د پاره هم کار کیږي
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو د پاره په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرغه زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو د پاره مې احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولې
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او د جرګې انتظام چلولو د پاره دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګ نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پختو جرگی سرا ہر قسم مرستا او ملاتر اکری خالد خان مشال ریڈیو پیخور
او سم د میرمنو پاړه د ځانګړي 19 پروگرام تاندې هلی واره رسیدلې دی چې فرخنده اسد تاسو ته وړاندې کوي
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروگرام کې د پرمختیايي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم
دا به هم باورې په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکوز د کونکو په شمیره کې سکمې نه دی راغلي
سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی د سکول ته چرانې ته نه دی مېند چې د خپل ماشومان لګري دي
ګلمینا بلال د 1300 کلن راځي په اسلام آباد کې د وی سرنیز ادارې انډیویډوال لند سره کار کوي هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوم یو پاکستانی یم ځکه چې زما د مور نه چې هغه خبر پښتونخوا نه ده او د پلار خاندان چې د غنجو بلوچستان نه ده نو بس سبب خو دې نه لري چې بس نفسیات کې مې ام فل کړی د کالج آف یونیورسيټي اسلام آباد نه ماسترز مې کړی دی په خوار یونیورسيټي نه هم نفسیات کې انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعرفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږ لګ دې د تربیتی ورک شاپونو په کانفلیکټ معنی په ذمہ داری معنی په ازادي باندې اخر معنی هم مونږ کار کوو وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس د برتی کړی وو چې د جنډر بیس وایلنس شته نو ده هغه په حواله کار وکړو لیکن موږ چې سره کار کو شروع کړ نو موږ ته پته شول چې زنانه پولیس خپل محکمه کې د نن راځي زیات مسلې دي مشکلات دي هغه په حواله هم موږ کار کوو بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو د امن په حواله کار کوو او زموږ کار شته هغه پورا پاکستان کې پنجاب کې سندھ کې فیڈرل ایریا خیبر پختونخوا بلوچستان ټول علاقو کې موږ کار کوو لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې
ګلمینا بلال په خیبر پښتونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي دا چې په خیبر پښتونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي
زما خبرې ټول هغه ته مسله خدای چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا خزوي هغه مونږ بنیادم ورته وو دا زمونږ بدقسمتي ده کمبختي ده چې مونږ دا چې
دونه خفاو او سدانه به ما چې غلط خفاو لیکن دا لري چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکه معنی ولار دي ناکه معنی چې ما یا تاسو څوک ودري پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغور یو کو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنرز دي هغه په عزت په نگاه کوي یا سره پولیس والا وي هیڅ هغه کې اور چتا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعیا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینبا لړی منډه وو او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه باندې یو بوم بلاست شي جو حمله وشي پولیس والا ورکی شهید شي ته دو منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اوماږي ځای باندې یو بل کس ولاړی نو خبره دادا چې په کار شته ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیر قدر وکړو چې د وی په وجه مونږ چې لږ ډیر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه دی بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمتي ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي دغه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاک خیر په څون خوا کې ورته ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 10 لاک ورته ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډیکلیئر کړي چې دا آف ډیوټي او دا دې چې دا هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچي پر کولم هغه تایم وی نو پکار چې شهید هغه کورس تا هغه هغه بچو تا خځه تا په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې تو ورکړي لیکن په مصیبت دا د سیستم پولیس کې خاص وخت خبر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغام چې دا هغه غریبه په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو خپله تا چې زموږه معاشره کې
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وي چې د خپلې ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله مونږه کوشش کوم چې ولې کما آی ډی پیس باندې لیکلی دي دا مې هم لیکلی چې څنګه غاچې ادمنستریټ اورګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه خزا وانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دی موږ همیشه د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز وکړي مدرسه خو ځان ته یو شه دی د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې د معنی سونه زیات لیکلی شم او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې دلته هغه سکولونه هم دي دلته هغه هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر وي
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت او خاص طور پر خځې لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پسته زموږ لاس کې ده دا زموږ بلیف ایمان دی نو اوریو څه دا مو ما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او نو اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیکو او دا سرکاري سکولونو کې به سیملار شي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لیږي جو حجرو کې یا خپل کورونه کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټوله ښه خبره خو دا ده چې سکول ته بنیادم ماشوم ولیږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا دوک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بل ستا ناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبر ہم از دا بھی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اخی
او اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د رپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګل شو سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغه کې زیاتره د جنکو سکولونه وو خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی د ملکن پوهنتون یوازې د کوونکې برېښنا شهزاد وای حالاتو کې هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډې سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټکی سکولونو ته زیان رسیدلې ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګل شو چې زیاتره شمیره پکې د انجونو وا هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نکرل خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سہولتونه نه لري
نو خو جنکې خې سکولونو ته ځخه زیات شي وي دا کوم شي وي نه دا خو صرف وجه دا دی چې هغه ته د سہولت نشته کنه چې په مین علاقو کې دې من کور شو نه خو سي دې نه پاره کېشته لاري کې څه وسل نشته په برو چړونو باندې خو جنکو د پاره ډېر زیاته مسله د تعلیم لدی په دې زمونږ د مټه چې کوم ده نو په دې کې صرف یو کالج ته ورګاو آبادی نه دی پلکاو په ورګاو نو پلکاو آبادی ده کنه خو دا چې دې ته لکه ډېر زیات کمې ده لې جو دا کمې ده چې دې سکولونه شو کالجونه شو دې ډېر زیات کمې ده په دې یو کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوم ترانسپورت مسله ده یو د خلکو غربت سیوا ده زم دا چې هغه سکولونه کو ته نږدې نه دي ناغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي په هغه وجه اکثر خلک دی چې نکۍ لري نه لي
په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمې نه دی راغلی وخت په وخت موږ په هر نوی سیشن سره خپل ایډمیشن کړی دی او بلکې چې نکو سره خپل پلار او مور په خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لامړې په کې ډېری جنا کوي هر کلاس کې چې کومه قابلیت نه جنا کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې جی تلیم دي
د پاکستان د نسپانه هم په خپل یو ریپورت کې د پیښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړ آبادۍ کې زده کړې کوي. د پیښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دي، سکول ټیچران تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده، دې نه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمین اپریدی د اهم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورئ ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.